السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. دا خبرونه د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د جمعې ورځ ده، د لندیا قوس لسمه د دسمبر لومړۍ نیټه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوری نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو کې د کاناډا، قطر او بریتانیا د استازولۍ مننه کړې چې د افغانستان په باب یې د افغانستان د دوستانو ډلې پرونی غونډه تنظیم کړې وه. په پرونی غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیر اوغلو پر تازه ارزونه بحث شوی دی. ښاغلی فایق نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي د ارزونې د سپارښتنو د اجرا لپاره هر ډول فوري اقدام باید په ځانګړو شرایطو او د لارې په یوې نقشې پورې مشروط وي او د اقداماتو د یو پروګرام له لارې مخته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره چهار شنبه د تړلو دروازو تر شا په خپل خصوصي غونډه کې د سینیر اوغلو پر ارزونه بحث وکړ. فریدون سینیر اوغلو د افغانستان د وضعیت په باب په خپل ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترشم تایید کړي، راتلونکي لیدلوري ته کتنه کړې ده. دغه راپور چې څه باندې دوی اونۍ مخکې امنیت شورا ته وړاندې سو، د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره پر بین الافغاني مذاکرو او په نړیوالو ټولنې کې د افغانستان د ادغام د لارو چارو وړاندیز کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په مارچ میاشت کې د دغه سازمان له سرمنشي انټونیو ګوترش څخه وغوښتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یو خپلواکه او مستقله ارزونه وکړي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د موجوده ننګونو د حل لپاره د یوې متحدې او همغږې نړیوالې تګلارې په اړه خپل وړاندیزونه د نومبر تر 18 وړاندې کړي. د سینیر اوغلو ارزونه وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د ټینګښت او د ټولګډونو حکومت د رامنځته کولو لپاره باید یو ملي بحث پیل شي. هرات ولایت د قطر هیواد د 50 ټونه بشري مرستو د رسیدو خبر ورکول شوی دی. د افغانستان محلي رسنوی راپور ورکړی چې دغه مرستې د هرات د زلزله ځپلو لپاره دي چې پرون دغه ولایت ته ورسېدي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا تیره چهارشنبه په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې په هرات کې له زلزلې د شپږو اونیو له تېرېدو وروسته بشري مرستندویو ټولونو د 242,000 او 400 اغیزمنو سو کسانو لاسنیوی کړی دی. د هغې زورور زلزلې د قدرت اندازه د ریشتر په کچه 6.3 ثبت شوې چې ورپسې څو نورې زلزلې هم سوې وې. وچا دا هم ویلي چې دغو زلزلو په مستقیم ډول شاوخوا 215,000 کسان اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي په افغانستان کې بشري مرستې د میلیونونو کسانو لپاره د ژغورنې یوه لاره ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي، د اتکا د دایرې ماتېدل په دې معنی دی چې موږ باید پر ځینو برخو پانګونه وکړو. د ساري په ډول دغه ادارې د خلکو اساسي بشري اړتیاوې، د خصوصي سکتور پراختیا، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، اقلیمي بدلون او نور مسایل یاد کړي دي. د ملګری ملتونو په لږونو متخصصانو پرون پنځشنبه وویل چې په جګړه ځپلي سودان کې له جنسي زور زیاتی د جګړې د ابزار په توګه کار اخیستل کیږي. د دغه متخصصانو په وینا په ځینو مواردو کې دغه جنسي زور زیاتی د قومي انګیزې له مخې سوی دی. د ملګری ملتونو دغه متخصصانو غوښتنه کړې چې له عاملانو سره باید حساب کتاب وسی. له اپریل میاشتې د پوز مشر عبدالفتاح البرهان ته وفادار ځواکونه چې دا مهال پر سودان واکمني کوي او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشاو ترمنځ چې مشري محمد همدان دوقلو کوي جګړه روانه ده. د ځینو شمیرو له مخې په دې جګړه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي او د ملګرو ملتونو ادارو ویلي چې 6,000,000 او 3,00,000 نور کسان د خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو خپلواکو متخصصانو په یوه اعلامیه کې ویلي، دوی ته د جګړې د ابزار په توګه د جنسي ځورونې په ګډون د جنسیت پر اساس د زور زیاتی راپورونه رسیدلي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د برلاسي حاصلولو، د دوی د ډارولو او مجازاتو لپاره کارول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پر اسرائیل غږ وکړ چې د پوځي عملیاتو له پیلولو مخکې دی په غزه تړانګ کې د فلسطینانو لپاره خوندي ځایونه جوړ کړي. بلینکن پرون په تل ابیب کې خبرلونه تول چې اسرائیل باید د ملکیانو د خوندیتوب لپاره بشري پروګرامونه پلي کړي څو د بیګنا فلسطینانو د مرګ جوبلې کچه راکم شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې په دغو خوندي زونونو کې د غزه د تړانګ په جنوب او مرکز مرکز کې د هغو سیمو او ځایونو ټاکل شامل دي چې خوندي او د ډزو له لیکې بهر وي. انتوني بلینکن په غزې تړانګه کې د اوربند پر اوم ورځ خبرې کولې چې د دغه اوربند په نتیجه کې د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې زیات شمیر یرغمل سوي کسان خوشې شول. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د پنځشنبه په ورځ د پوځ له مشرانو سره د کتنې لپاره د زاپوریژیا جنوبي سیمې ته سفر وکړ او وروسته وویل چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سیمو د استحکامات چارې باید ګړندۍ سي. زلینسکی تیر ماښام په خپله وینا کې د دونیتسک سیمې ځینو برخو ته اشاره وکړه او وی ویل چې زیاته پاملرنه به دغو سیمو ته وسي. په همدې حال کې د اوکران د ځواکونو قمندان ویلي چې روسي ځواکونه د کوپیانسک، لیمان، بخمود، افدیوکا، مارینکا او زاپوریژیا په ګډون پر څو مرکزونو ناکام بریدونه کړي دي. د سیمایزو پوځي ادارو په وینا د روسي ځواکونو د پرونیو بریدونو په نتیجه کې یو ملکی وګړی په جنوبي خرسون کې وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل چې د 2022 کال د فبروري پر 24 پیل شوی لا هم دوام لري.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په کابل کې د واکمنو طالبانو او په اسلام آباد کې د سرپرست حکومت سیاسي اقتصادي اړیکې په کوم لور روان دي؟ د بلوچستان یالت چارواکو په وینا انډیپندنت ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې لیکلي دي چې تر دې وروسته به هره ورځ 10,000 افغان کډوال له کرشي د افغانستان خواته اړوي. ورځپاڼې لیکي چې په وروستیو ورځو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر څه ورو شوی دی، نو اوس پاکستان غواړي چې دا بهیر ګړندی کړي. پاکستان د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې 1,000,000 افغان کډوال چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. تر اوسه د تیرو شاوخوا څلورو اونیو په ترڅ کې نږدې 4,00,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي، ځینې د پولیسو له ویرې، ځینې یې په زوره له پاکستانه شړل شوي دي. په دې ترڅ کې د بشري حقونو ډلو په پاکستان سخت اعتراضونه کړي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ پر پاکستان غږ وکړ چې له کډوالو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې وی څېړونکي فرشتي عباسي ازادي راډیو ته وویل دوی داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یو شمېر پناه غوښتونکي مېرمنې په جنسي ډول ځورول شوي دي. پاکستان دا ډول تورونه ردوي، خو ځینې چارواکي دا مني چې پولیسو په ځینو مواردو کې ممکن له کډوالو د رشوت اخیستو هڅه کړې وي یا یې پیسې اخیستې وي چې له هغوی سره به هم قانوني چلند وشي. پاکستان وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه په پاکستان کې زیات شوي دي او دې ډلې ته افغان طالبانو په افغانستان کې پناه ورکړې ده. افغان طالبان دا اداره دوي او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د پاکستان دننه د امنیت مسؤلیت د دوی نه دی، د پاکستان مربوط دی او خپله د پاکستان خپل هم کوي. په پاکستان کې د شخړو او امنیتي چارو د مطالعاتو انسټیټیوټ شاوخوا 2 میاشتې مخکې په یو راپور کې څرګنده کړه چې یوازې 6 کال د اګست په میاشت کې د جولای د میاشتې په پرتله 50% حملې زیات شوي دي. دا لړۍ نور هم پسې په وروستیو کې زیاته شوه چې د نومبر په پیل کې په میاوالي کې پر هوایي ډګر برید وشو او هلته د پاکستان پوځ وویل چې 3 الوتکې په دې برید کې ویجاړې شوي دي، خو داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې 15 الوتکې ویجاړې شوي دي او نتایج شوي راپورونه د 10 الوتکو د ورانېدو خبره هم کوي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه
رابشو دی باسته. کله چې په خبرونه کې میلمانه را سره ملګری کېدل هغه به تاسو ته معرفي کوو. عزیز الدین مارچ د سیسچارو کتون کې په خبرونه کې را سره وصل شو دی. مارچ صاحب، خبرونه ته شرغلی کلمړی ستاسو نظر واخلم، د دې طالبانو او پاکستان روابط په کومه خوا روان دي؟
مننه زه تاسو ته تخنیکي همکارانو ته قدرمنو اوریدونکو ته زه کوم سلام له سلامات باندې کوم. ګوره دا د طالبانو او د پاکستان تقریبا اړیکې خصه ملي څنګه اورو، مشکلات ګورو، مسنوغی دی ٹی ٹی پی اتحام پا طالبانو که طالبان وای چه تاس کراس ناز شواید منتوران ده که پر غو وقت که ده کردائی ستاس منگ اتحامو که دا خبری دی اما پتوله که عالی که پدین دی خرابی و عالی که پدین خرابی گی چه پروژه و پالیسی و پروگرامو تقریبا یاو دی دا او از طالب چاروا که اکتر کورنا پا پاکستان کی کمی او چه ناروغی گیم دا او پاکستان تا زی نه هندوستان تا یعنی کم بل حواتا پر وقت شل کالا طالبان جگره کولا کورن پا طالبان پاکستان کولا پاکستان ده کمانده کولی اما هم دقا پاکستان ناتو تولا که غربی نره حوادو تا
مارش سب
سرکون پا اختیار کولا کلی و
کمالات
لد
بله ګوره دا ستاسو هم دا خبره البته لکه څنګه چې څوک خبره کوي چې دا یو پروژه ده یا نه ده دا خو داسې شیان دي چې څاله نشوي نه وي نو څوک به څه پکې ووایي او که چېرته د اوسېدو خبره وي د مجاهدینو مشران چې کوم په پاکستان کې اوسېدل او کلونه کلونه یې تیر کړي وو مثلا برهان الدین ربانی د داود خان په وخت باندې پاکستان ته تللی و عبدالرب رسول سیاف په زندان کې و چې کله له زندان خلاص شو پاکستان ته پناه یووړه لیکن دوی چې کله بیا کابل ته راغلل او په د جمهوریت په وخت کې یا استاد رباني طریقه مخکې په افغانستان کې واکمن شو له پاکستان سره روابط خراب شول تر دې حد خراب شول چې همدغه استاد رباني بیرته په داسې یو برید کې ووژل شو چې تر اوسه پورې وایي چې په دې کې د پاکستان لاس و فکر نه کوي چې دغه روابط هم تر ابده نه وي تر یو وخته وي او بیا خپلې ګټې دي
بالکل صحیح ده سیاست کې ګټې دي دښمني او دوستي نشته دا یو اصل ده اما چیرې که څوک یو پالیسي ولري بهرنۍ د نړۍ او د سیمې یا د ګاونډیانو په هکله او هغه پالیسۍ غواړي چې پلي کړي بعضې تکتیکونه استفاده کوي کله دوستي او کله دښمني کوي د مجاهدینو په اسلام مجاهدینو هغه مجاهدین او ټول مفسدین غله وه مجاهد هغه ملت وه دا رهبرانو تر اخره پورې وفادار وو پاکستان ته د پاکستان په خوښه کابل لوټه لوټه کورانه کې کسانی وزل اردو سیستم تاریخ بنیاد هر څه ګران کړل دا امر پاکستان کړی وو په داخر کې چې کړه طالبان د دوم ځل لپاره راله په 2020 کال کې ټول رهبران بیا لاړه پاکستان ته له قریشي سره ناست وو همدغه ځای ته هېڅ وخت ونه ښودل قریشي مورته وویل چې نور مو تاسو څه نه څه کوئ لاړ سه لاړه ترکیې ته اما ورته وویل زموږ جایدادونه د موږ په امر باندې و طالبان د بیت المال په پیسو باندې ناست دي هغوی جایدادونه ساتي چې په بیت المال باندې په غلا جوړ شوي دي یا نشری دي جوړ دا یو مسله بله مسله که موږ اتهام واردو دا پروژه او دا او دا ده نو کله چې طالبان په 15 د اوګست 2020 کال راغله فیض حمید په کابل کې څه کول تر راغلی و دغه مسله د طالبان روښانه کړې د ملت ته ودي وایي دا چې څه راغلی و
خیر دغه طالبانو د طالبانو کوم اساس نشته را سره چلوغوی سره دا خبره مطرح کو بل میلمه مو محمد اسحاق اتمر د پانتون استاد ل جرمنی د واتس اپ لاله را سره ملګری شو اتمر صاحب تاسو هم خبرونه ته شرغلی ستاسو په باور د طالبانو او پاکستان روابط په کوم لور روان دي
من نه شوهر صاحب تاسو او جناب معرج صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله یقینا چې منافع او ګټې مهمې دي یعنی موږ ولیدل په دغه 40 کلونو کې پاکستانیانو همیشه د افغانستان په امور کې ډېر برلاست درلودل څه پخوا د مجاهدینو وخت او دغه نه وروسته بیا طالبان او بیا جمهوری نظام کې هم دغه برلاسی د پاکستان او مخصوصا د پاکستان د استخباراتو موجود و یعنی دینه انکار نشو کولای بل خبره دا ده چې پاکستان د امریکا په ستراتیژي کې د امریکا یو دوست هیواد پاتې شوی یعنی د افغانستان د ناخوالو د پیل کېدو نه را په دې خوا تر دغه ننه پورې هم پاکستان امریکایان سره په یو ستراتیژي کې دی څه د شورویانو د یرغل په وخت کې څه د هغه نه وروسته همیشه افغانستان د پاکستان له خوا نه هم ګواښل شوی هم ړنګ شوی هم حکومتونه د پاکستان نه راغلي دي نو پر ترتیب اوس خبره دا ده چې آیا دغه لوبه چې اوس روانه ده دا واقعي لوبه ده که دا هم د دې تر شا کوم بل سناریو پروت دی زما باور داسې نه دی چې ګویا طالبان د هغومره چې تمثيل کوي دوی د پاکستانیانو مخالف اوسي، ځکه چې موږ دا وینو اوس هم چې که واقعا پاکستان دې شي ته ملا تړلی چې 1.1 میلیون افغانان او هغسې په بېرحمانه توګه چې حتی تر جنسي تیریه پورې دغه راپورونه اوس مطبوعات ته راغلي دي چې دې ته اړ کېږي چې افغانان وباسي، نو دلته د افغانستان او د طالبان د حکومت دریز چیرته دی؟ دوی سفیر لري، دوی کونسل لري، دوی ارتباط لري. د پاکستان نماینده فوق العاده په کابل کې عبدالوس ناست دی، چیرته ده دی دوی دریز؟ دوی چې وایي موږ شپږ څلوېښت هیوادونو ته او ناټو ته امریکا ته ماتې ورکړې، اوس د دغه خپل د قوم خپل د ولس د بې عزتي سیل کوي، او دا ویني چې افغانان څنګه بې عزته کېږي، څنګه
زوره شړل کېږي. اتمر صاحب، دا خبرې ته به وړاندې بیا هم راشو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې سرپرست محمد یونس مومند هم په خبرونه کې را سره ملګری شوی دی، د دوی هم هرکلی کوم. مومند صاحب، د دغو دوو هیوادونو د روابطو په ارتباط په تجارتي برخه کې که ستاسو نظر واخلم، روابط په کوم لور درومي او ستونزې ډېرې دي که کمې؟
سلامونه تاسو ته او د میلمانو څوک ببخشئ، میلمه محترم، میلمه محترم ته ټولو ته سلامونه او کرامات وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي درځي وخت پرې د افغانستان ټول خلک جوړ روغتیاتمن وي او ښه ورځ تېر کړي. دا څه معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان په مابینځ کې یو ډېر سابقه میخینه تجارت وجود لري، خپلمنځي تجارت وجود لري، ترانزیت وجود لري. ولې دا لکه موږ چې زورته ګورو، دغه رقم ناخوالې تقریبا د شپېتو کالو را په دې خوا چې پاکستان جوړ شوی دی، خصوصا څلوېښت کاله واخواته چې په افغانستان کې د اوه پنځوس کال څخه بیا دغه ناخوالې همیشه چې سیاستونه خراب شوي دي پر تجارت یې مستقیم تاثیر کړی. د افغانستان او د پاکستان خلکو همیشه کوشش کړی چې دغه ناخوالو ته په خپل تجارت سره د پای ټکی کښېږدي، او دغه خپل تجارت یې تر اوسه پورې چې زه سره کوم نه دی څرکته. اوس هم زموږ ډېر تجارت جریان لري، سږ کال هم تقریبا موږ په میلیونو ډالر صادرات پاکستان درلودل، د پاکستان د خوا څخه موږ واردات درلودل. دغه اوس تقریبا په شمالي کې تقریبا په لسګونو پاکستانیان دي چې دلته باغونه اجاره کړي دي، او د دې ځای او زموږ خلک دغه اوس هم په پنجاب کې په سند کې هلته د مالټو باغونه اجاره کړی کیږي. زه فکر کوم که حکومت هر څونه کوشش وکړي د پاکستان چې پر دې دغه شان ته د پایتیک شي، دا هیڅ امکان نه لري. د دې خلکو سره باید یو په یو چوکاټ ته راوځي، لکه دا مشر څو ګورو. ولی دا د امکان را وتل خبر ده چې د دې خلکو پر پر
والی به تاثیر کوي. مومن صاحب،
یو خبره کوم تاسو به تاسو چې د دوه میاشتو را په دې خوا تقریبا موږ ته په میلیونو ډالر تاوان راورسېدي. په کراچۍ کې زموږ مالونه د ترانزیټ بیرملي قانون خلاف، د افتا د قانون خلاف، دا ټوله بند پاته وه. تقریبا پرون یا دوه میاشتې څه وخت چې موږ هلته ولاړلو، د وزارت د تجارت تر مشرۍ لاندې چې هلته ولاړلو، هلته خبرې وسولې، اخترې وسولې، موږ دوی ته هغه د بعضې یونیورسيټي د سمنګلنګ چې دی د کاچاک څخه چې د افغانستان د خوا څخه درلو دي، موږ ټول چې تاسو د ډیورن کرښه ټوله سیمه خردار کړې ده، په پاسپورت هم سړی په زحمت تر سره کاچاک تیرې درځي. خو دوی هماغه د کنایت وکړي او تقریبا اوس مالونه افغانستان ته انتقال کوي. موږ دا وایو چې په مهاجرینو باندې موږ سخت خپه یو، چې په داسې یو اساس وخت کې هغه د هغه وطن څخه بیا په یو خاص مشکل حالات سره دی راوېستل سول او دلته رااله او چا کور ځای پات تو دا وکړ یو ډېر غمیزه.
مومن صاحب، بخښي، اصلي سوال پاتې شو. مومن صاحب محترم، زما پوښتنه دا ول ستاسو په لاندې لسنداره ته وایسي چې دغه اوس د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکې یو ټیک ته اشاره وکړه چې په میلیونونو ډالر افغان سوداګرو ته زیان اوښته، نور عادي دی او کنه ترنګلې دی وضعیت؟
زموږ په مابین کې خپلمنځي تجارت په ډېر عادي شکل سره روان دی. د ترانزیت په باره کې هم ترانزیت هم د پرون راهیسې ایله سوی دی، او موږ زموږ ترانزیت اوس هغه عادي مینوال ته رسېدلی دی. موږ به کوشش وکړو چې په آینده کې پر ترانزیت تر هغه وخته پورې به زما د خیال چن افغان سوداګر د دې پلاو په نورو کلو کې سخت زیانمن شوی وي، او کوشش وکړو چې په زموږ پر ترانزیتي قرارداد باندې د یو بینالي تضمین په وجود کې باید پر دې باندې خبرې وشي. چې نور به سوداګر په دې کې خپله مشوره کوي چې پر دې بندر باندې مالونه راوړي او کنه راوړي. ولې موږ هم اوس تقریبا په دغه یو میاشت کې په دوه میاشت کې ټول مالونه چې پراخوا وه هغه بدیلو لارو ته غوښتي دي او اوس د نورو لارو څخه استفاده کوو.
مننه مومن صاحب. مارج صاحب، د مومن صاحب دې خبرې ته په کتو، کله چې تجارتي اړیکې د افغانستان نور خواو ته اوړي، مثلا ازادي راډیو هم تازه دا خبر لري چې له ایران سره د افغانستان تجارتي روابط په تیرو دوه میاشتو کې ډېر زیات شوي دي، دا په دې دلالت نه کوي چې هلته حالات ترنګلي دي له پاکستان سره؟
ګوره، ما وخت یو اشاره وکړه، پاکستان هیڅ وخت د خپل ژور ستراتیژي پروګرام چې لري هغه له افغانستان سره دوست کېدای نه شي. هغه هیڅ وخت په افغانستان کې با ثبات یو قوي او امن حکومت نه غواړي. هر حکومت ولو پاکستان هم جوړ شوی، د افغانان ټول پاکستان او د مجاهدینو حکومتونه ټول پاکستان جوړ شوی، د طالبان پاکستان اخده، ولو کله غیر جنن جوړ شوی مارم کله چې وګوري دا قوت پیدا کوي، په پښو دریږي، قوي کیږي، اردو یې قوي کیږي، بیا دوی خامخا مداخله.
یعنی مارس، یعنی دغه اوس څه حالت دی؟ یعنی تاسو اټکل کوئ چې پاکستان ځکه فشار وارد کړی دی چې په کابل کې اوس استقرار او ثبات راغلی؟
تقریبا نو دې ته نه پیلې مې شاو غواړي چې افغانستان د خپل کنټرول لاندې ولري، خصوصا بال د کومونستان له سقوط را دي خواته. دا دې دوه استراتیجی چې باید برنامه سیاست او خپل کنټرول د افغانستان په لاس کې ولري، او هر کار چې نړیم کې به د جوړې طریقې وکړي او لګنه د دې کمیشن اخلي.
نو
تاسو ګورئ د هر ورځ افغانستان پاک راځي کوم غونډې او څه کیږي، او برنه حق او پلاوی را لیږي افغانستان ته، یا د افغانستان او پلاوی غواړي نړۍ ته خېڅ دلته ځای مو کمیشن وکړي. دا چې اوس مولا غنی برادر لاړ ایران ته، چابهار ته، او د واخان سره، او خپل ایران سره یو نیم میلیارد قراردادونه لاسلیک کړي، ترکمنستان پلاوی راغی دغه سره قراردادونه، دا یو ښه اقدام ده، دا یو نیک اقدام ده، ځکه افغان منګل د تړلتوب نه د پاکستان اخلاصي ولې اتیاز د اخلاصي ګو نور کارنم کدی واقعا تر سره کله کې او معیاري ستاندرد روختون جوړ کی چې نور دې تم خپل چارواکي چې دی پاکستان کې پراته یې په داوی د پاره، نو د ملت نه ګنا ده. مکتبونه خوندي دي باید پایل کی، د څوک مجبور نه چې خوندي د پاره سره د کار او اشتغال زمينه د مساعده کی، نور لارې چار دیم کار واخلي، خپل وبد مهار کی، داوا د خپل اټک پورې د افغانستان د خاورې او کیاته دا کوم چې امریکا مله پندو پندو سی وادو سره ماته کړ په بوسکاو په موټرسایکل په سلاوو په تور مې غوسان وواله، او په اختصاص مې انګريزان وواله، مره پنجاب ته بیا غیرت نه لرم چې ورته مې
تر ما نه مارس
دا خو دا نه کیږي. نو مجبور ماموران یو څه باید دولت هم وکی، کچیر واقعا پروژې نه دلته همانګي موجود نه دي، د پردې سات نور خبر نه دي، همان د خپلواک واټ توګه دي چلن وکی، بیا پاکستان نه سکوي
اتمر سے محترم پو وقت وقت کے کچر تے پاکستان حالات و تراشو، یعنی دی پاکستان لزاوی دی قضیه تا وگورو، ما دی پروگرام پا پیل که پا مقدمی که هم یا اشاره ورته وکړه، د پاکستان دنن چې کوم د امنیتی چارو انسټیټیوټونه دی او یا د نړیوالو راپورونو په اساس باندې د پاکستان امنیتی وضعیت خراب شوی پرته له شکه. مثلا کله چې په پنجاب کې په میاوالی کې د هوایی ډګر باندې حمله کیږي، او ځین راپورونه حتی دا هم وایي چې تر دیر شال وته کوم ممکن پکې خرابې شوی وي، کله چې په بونو کې په پاوز باندې ځانمرګي برید کیږي، کله چې د کراچۍ امنیتي وضعیت خرابې شي، نو د پاکستان داخل کې هم وضعیت هغه څه نه دی لکه څوک چې فکر کوي. په دې شرایطو کې فکر نه کوي چې پاکستان په خپل هم ځینې ستونزې لري؟
زه هم په دې باور یم چې پاکستان اوس خو اول د هغه ستراتیژیک موقعیت ځینې لوېدلی کوم چې د امریکا په حضور کې پاکستان درلوده. اوس پاکستان امنیتي ستونزو سره مخ دی، اقتصادي ستونزو سره مخ دی، سیاسي ستونزو سره مخ دی، دا د پاکستان داخلي مشکلات دي. لیکن پاکستان یو مشکل چې لري اوس خپل استراتیژیک دوستانو سره او د سیمې هیوادونو سره، دا دی چې پاکستان تر دې اوسه پورې دوه ګونې لوبې کوي، په دې معنا چې امریکایان پاکستان نه غواړي چې تاسې چا سره یې، تاسې ما سره یې، که تاسې چین سره یې. پاکستان د اول دغه موقف واضح کی، ځکه چې امریکا خو په چا باندې رحم نه کوي. یعنی امریکا هغسې یو زبرځواک دی چې په نړۍ کې دوی د بحران پسیدی او هرزی که دوی کوشش دا گی چی بحرانون روزی گی باقی که دوی بیا مداخله کی. خبر از داده چه دغا ترهگر دلی ناامنی چه رامنسته که دغا خود پاکستان د استخبارات پا وسیله جور شوی دی دادی دوی پا کنترول کی او دی از دانه دغا سیاه
نو او بخشه دغا ادا چه توکو که چه دا پاکستان پا کنترول کی دی د دې په مقابل کې د پاکستان تجارت یا للوی سره د پاکستان اقتصاد ډیر خراب شوی دی نو کچرته د دوی په ځړ کې په لاس کې وای نو اقتصادي ولې دومره کمزوري کیږي.
بله زه دلیل تاسو ته وایم. دلیل دا دی چې پاکستان چینایانو سره ډیر نږدې سو. همدا اوس هم زه ډیر تشویش کیم چې دغه اوس پاکستانیان ولې دومره بیر سره افغانان را ویستل او لگیا دی پر هر نوع غیر انسانی طریقه بانده دغا مخالف دغا تمام نرمونو دغا ماجر و باسی او زبا باورده دی چه دلتا لوی لوبی دی او اغا لوبی دی چین دی نفوس دی زیادتی دو مسئله دی. چین پا افغانستان که لگیا دی پا سرمایه گذاری بخت دی. چین لگیا دی پا پاکستان که پا سرمایه داری بنده بخت دی سرمایه گذاری بنده. چین دی گوادر بندر بنده شپیتو میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده. او دغا یولار یو کمر بند تاسی او گوری چه دینا امنی و لکولا سقوط سرا مواجه ده او چینایانوز بدی فکر دی چه داغ لار نبیخی داغ پروژه ندی صرف نظر کی او گوری چه دی پو واخان کار کهی و ایران سرا پر ایرپاکلی کار کهی او کوشش دا که چه دی چابار دی لار نا کوشش دا که چه دیوش کولا چه بدیل لار بانده دوی کار کی او یوازنه علت هم داده پا پاکستان کی او زما تشویش داده چه کلا چمره چه سرمایه گذاری دی چینایان پا افغانستان کی دیری کی پا معدن بانده پا تیل بانده دیری کی ام قمره با دی سر ناامنی افغانستان تراشی او تصویز دی شایدان و سی چه دغه استخباراتي دل دغه
البته البته وبښي اتمسته د البته یو خواغه د افغانانو عمومي تشويش ته یو ملت تقریبا نیمه پیړی په جګړو کې تیر کړی وي باید هر وخت او هر لحظه تشويش وکي. لیکن د چین سرمایه گذاری د افریقا هم په ډیرو داسې وادونو کې هم شته چې له غرب سره ډیر نږدې روابط لري. د امنیت په برخه کې به د وبښي د اقتصاد په برخه کې به د مومن صاحب نظر وختم. مومن صاحب دغه نور تجارتی لاری له پاکستان پرته په روسیو کې له افغانستان سره ډیری پرانستل شوې دي ستاسو معلومات؟
تاسو به تر معلومات ده چې د افغانستان سوداګر د افغانستان کوستکسور همیشه تر کوشش کوي چې هم په سیمه کې او هم په نړیواله کچه خپل تجارت ته پراختیا ورکړي او د هیچا سره په سیاسي بحث کې کار ونه لري او د هر مملکت موږ ته یو خاص اهمیت لري. نو لهذا په دې خاطر خو موږ د تجارانو مجبوریت دی چې موږ بله لارې انتخاب کړله.
مارج صاحب که ستاسو نظر واخلم که چیرته د مومن صاحب نیمه اشاره دې ته وکړله چې له نورو هیوادونو سره د افغان تاجرانو روابط بهتره شوي دي، که دغه روابط بهتره شي او مخکې اتمر صاحب د پاکستان اقتصادي وضعیت ته هم اشاره وکړه او پاکستان تر اقتصادي فشار لاندې وي، بیا هم فکر کوي چې پاکستان به هغه یوه اصطلاح چې دی چې خپل ستراتیژیک عمق ته په افغانستان کې ادامه ورکړي؟ معرف صاحب
ګوره که چېرې موږ وکړی سو د موږ استخبارات وکړی چې دغه د پاکستان لاسپورسي جاسوسان د دوی استخباراتي شبکې گرفتاره کی ګیری کې له منځه یوسي. بیا موږ کولی شو چې هر څه وکړو که بیا نو پاکستان ته نه احتیاج یو، استقلالت به ترلاسه کېږي. حتی د نورو هیوادونو که استخباراتي کړی او دوی لاسپوڅي راګیر شي په دې معنا چې نور په افغانستان کې عام نو هر څه شته نو له منځه ځي د دوی لاسوامې. دوی مستقیم لهکر نه راوړي، دوی مستقیم نه ځکه له مطبوعاتو نه مداخله وړي، دوی د خپل لاسپوڅي لاس نه هر څه کوي. دا ټي ټي پین چې راځي دوی ورته راولي. کمی خو اذران تار دلته وایي چې اردو لرم اتم لرم دا لرم څنګه راپرېږدي چې راځي بېرته درجي ولې مهارولی نه شي. د بلا مجاهد سمه خبره کوي، چا وایي ورته خپل کورنۍ مسله دې حل کړه. مرندوی چې راځي په خوان کې انتحاریانو د باشان کېدل هم دوی دوی شبکو د نه کار کوو خو موږ واورېدل چې د فلاني په موټر کې بارود کور کې بارود کېسه فلاني په موټر کې واسکټ کېسه فلانی فلانی داسې وو چې نومونه یې اوس بنا خلا بابا جانو که څوک څوک دا خو په ارتباطاتو باندې کې اوس هم چې ته اوس بدیل لارو باندې کار کوې تا پرېږدي که نه پرېږده اوس غټه باندې خبر ده
پاکستان لار بند کر بدیل لارو کار ہم داس نو یعنی پدا سو کال کی ہم ٹرانزٹ پاکستان سے تقریباً پاکستان دا ٹیکس مطابق محصول اختل کے دی لس فیصد گارنٹی را اختل کے دل ٹول یعنی دمر مشکلات جوڑ سولہ چی افغان سوداگر نور مجبور سول چی نوری لاری انتخاب کی زمول دا پارا نوری لاری و زمول دا شاہ بہار دا لاری چکا دا حیرتانو دا لاری چکا دا کینیه دا لاری چکا دا شیرخان بندر دا لاری چکا دا اسلام کلا چکا دا تورغنڈی چکا دا نیمروز دا لاری چکا دا ملک چکا دا جی طول چکا زمول واردات نارمل افغانستان تا شروع دی ولی موږ نه غواړو چې په سیمه کې یو خپل داسې تجارتي پارتنر د لاسه ورکړو چې هغلته موږ تقریبا په کال کې په $100 میلیون موږ صادرات لرو. هلته تاسې ګوري زموږ او د پاکستان موسم سره یو شی نه دی. څه وخت چې دلته میوه پخیږي هلته نه وي پخا نو موږ هلته زموږ دپاره ډېر ښه بازار دی. ولی دغه بازار یوازې موږ ته تاوان نه کوي. دا تاوان دو طرفه دی. پاکستان هم د دې ډېر تاوان په پاکستان کې تقریبا دغه د سرحد پر خلکو باندې تقریبا موږ د ورځې د زورو صدر 1200 موټر زموږ د افات خراب تل د دې خلکو روزګار درېدلې دي. اوس د پرلت چې په صدقې کې شروع دي په چمن کې شروع دي دا نه کې نه دي شروع په دا خلک د بیکاری د وجه سره د دې خلکو دغه کارو چې به موټر تخلیه کوي یا به موټر صفه کوي یا به د موټر پنچر نیول دا د دې خلکو کاروبار دلته د خوران غریب خلک دغه لغړې اتحاد چورتوي. دا په اصل کې یو ډیر ورکر ټیم دی چې د چډیر خدمات یې راکړي خلکو ته. نو په دې لحاظ زه فکر کوم چې نورې لارې به هم وي. ولې په سیمه کې دغه سي اقتصادي نه انډوال اقتصادي په اصطلاح مشکلات رامنځته کیږي ضرر عام خلکو ته ډیر رسیږي. ولې زموږ لار نه بندیږي. موږ تقریبا دغه اوس موږ تاسو ویل چې د واخوان کوریدور په خپل د افغان سوداګرو پیشنهاد دي د شمال سوداګرو د جنوب سوداګرو ټول په دې باندې پیشنهاد کوي. موږ د
محمد د واخوان په برخه کې
دا یو خبره کوم د افغان په صفت یو خبره کوم. موږ نو څه کولای په سیمه کې چې پلانکی دا پر سواخو بعضی دوستان دي فانه را څه خبرې په ډیر احترام سره چې په خارج کې ناس وي او دا موږ ته وایي چې د پلانکی ملک دا پر سواخ هغه پر سواخ نو خدای دې راشي دلته چې ما سره تجارت هم شروع کی په دا کور کې یو ځای سره کښینې بیا چا څه کار کوي. زه پر دغه حکومت باندې یقین درته وایم. دا یو خبره ده. زموږ اعتبار او اعتقاد په دې باندې ستاسو خبرې چې موږ ناسو موږ لري د دې چې و هر چاته په صغره جواب ورکړي او د افغانستان د مستقل بودن بیرغ په ټوله دنیا کې پورته کړی. ولې یو خبره کوم په جنگ باندې په مشکلاتو باندې څنګه جوړیږي راځي چې موږ تصویر وکړو موږ څنګه خپل د ستا فرصتو څخه استفاده وکړو د خپل ستا فرصتو څخه استفاده ونکړو. موږ د هر دغه استاد وګوري په افغانستان کې په دغه دوه میچ کې چلار بند شوی دی یا څه مشکلات راغلي خلګو ډیر شیشه په خانی جوړ کړی دي. خلګو ډیر دغه پرون زورلم د سیروم سازي په فابریکا کې یعنی ته وګورې د سیروم سازي په فابریکا ده څلور پنځه فابریکې چې ټول افغانستان اوس مکمل دي دی سپورټ دي یعنی دا هغه کارونه چې په دغه کال کې پرمختګ پر اکل دی.
محمد صاحب امدی ته براشو ما مخکې تر دې ستاسو تر وی خبري پورې دا خبره کوله چې پرلت چمن ته تاسو اشاره وکړه دی چمن پرلت ته د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې وویل کشپاش مې سنور دغه تجارتي روابط په سوین بولدک کې روان نوي او د ویزې شرط پاکستان عملی کړي د د په وینا د چمن ټول شار به خلکو تش سي ځکه چې نور اواید نه لري. لوي خبرتیا وروسته بحث دوام ورکوم.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ازادي په سپوکي پروگرام له ازادي رډو اوري د کابل او اسلام آباد پر سیاسي اقتصادي اړیکو دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست محمد یونس مومند، د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو کتونکي او پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج. که د بحث دغه ټکی ته راشم، د چین سره د روابطو اوس تر اوسه پورې چې ورته ګورو، له چین سره روابط د بهبود په حالت کې دي. خو مخکې اتمر صاحب هم دې ته اشاره وکړه او معارج صاحب هم. اتمر صاحب، که دغه روابط په همدغه شکل باندې دوام ولري، خو په ورته وخت کې له پاکستانه که چین داسې احساس وکړي چې هلته ناامني ده او ګډوډي ده، فکر نه کوي چې د افغانستان له لارې ممکن دا کاریدور جوړ کړي واخان او لدې لارې روابط بهتر شي؟ اتمر صاحب.
بله، زما هدف دا دی چې وایم، اول دا چې دغه لوی رقابتونه دي، یعنی د نړۍ په سطح د لوی قدرتونو رقابتونه دي، دغه زبرځواکونو، یعنی هغوی اوس په دې مرحله کې چین ته مشکلات جوړوي چې دوی د افغانستان منابع یوازې په انحصاري توګه خپل په لاس کې ولري. د بلې خوانه تاسې مخکې ورته اشاره وکړه، چین یو اقتصادي غول دی او چین خپل منافع، خپل اقتصادي منفعت د هر هیواد نه پورته ګڼي. د چین سرمایه گذاری تاسې په سریلانکا کې ولیده چې سریلانکا یې بیخي کولاپس که او اقتصاد ورته خراب که، او همدغسې بیا دوی قراردادونه دغه بندرونو باندې چې دوی سرمایه گذاری کړی، دوی بیا تر خپل ولکې لاندې راولي. په کانګو کې چین همدغه کار وکړ، په نایجیر کې چین همدغه کار وکړ. منګه داسې وایو چې د افغانستان طبیعي منابع زمونږ ملي منابع دي او دا د ټولو افغانانو حق دی. دا داسې چورو لیلام ته مه پرېږدئ چې هر غول اقتصادي هیواد راسي تاسې نه په دې بانه چې زه دلته سرمایه ګذاري کوم. اول خو دغه سرمایه ګذاری ډېر دغه د تخنیک له نظره، د تخصص له نظره دغسې قراردادونه ورکول دا ډېر ناسم کار دی، دا تاریخي مسؤلیت لري.
دا خو بیا بل اړخ سو، ځکه چې نه له پروژې خبر یو، نه له قرارداد خبر یو، او نه له عوایدو خبر یو تر اوسه پورې. که نه
یقینا. بله، ګورې قراردادونه شوي دي، د حاجي ګک شوی، د مس عینک شوی، د تیلو شوی، دغه ټول قراردادونه د چین لګیا دی چې ورو ورو دغه قراردادونه ځان ته اخلي. چین چې دغه واخان، ولې دا شل کلونو کې، دا دېرش کلونو کې واخان سرک نه جوړو، اوس چې دغه واخان سرک جوړوي په دې معنا دی چې چین غواړي چې دغه لاره تقویه کړي، د واخان او دغه پټلۍ د ترمز نه، یا په اصطلاح د حیرتان نه هرات ته، بیا همدغسې ایران ته، او همدغسې د حیرتان نه دغه د ریلو پټلۍ وغځوي دوی.
اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د مومند صاحب نظر واخلو. مومند صاحب، د واخان د کاریدور په برخه کې څه پرمختګ شوی؟
ګورې، دا یوه خبره شو، هر شی باید په هر څه، زه خود داوس پرزیدم په افغانستان کې، هم د داوس سرګرم موږ دا د افغانستان د حکومت څخه د بدخشان تجارانو، د شمال ټولو تجارانو، زموږ عام د خصوصي کور دا و چې موږ څنګه وکولای شو. موږ هم دا غوښتنه وکړه، موږ غواړو د نړۍ د یو ګډ اقتصاد سره مستقیما خپل گزاره وکړو. زه تاسې په دې خبره، موږ پر 60,000 کیلو جنغوزی باندې چې په تیاره کې آستو $5,000 موږ کرایه ورکو، یو کیلو په $3 په تیاره کې وړو. آیا دا دغه $5,000 در پای پر یوسو؟ زموږ د افغانستان خصوصي سکتور خپل ریسرچ لري، خپل مطالعه لري. دا موږ د حکومت څخه واسو کې در دعوت پر خونه چنه ویل زده سړک جوړو کې څوک سند لري ودی وای هیڅ نه ویل. دا به د افغانستان حکومت په خپل جوړ مور ته پیشات کې موږ تاسو ټول پلازا درکو، دا سړک به جوړو. موږ غواړو چې د افغانستان حکومت دا سړک جوړ کړي، د افغانستان خلک دا سړک جوړ کړي. لکه اوس چې موږ پر نورو لوی لارو باندې د افغانستان د وزارت پایدامي سره دیمو، کله باید ټول پلازا جوړ شي، لکه په ټوله دنیا کې موږ باید سړکان جوړ کړو، او د سړکانو څخه باید مرسته. تاسو اوس ګورئ قانونیت په دغه ډول دی، درې ټنه مال نشي کېدلی چې څوک یې بالا بود راوړي په خپل موټر کې واچي نه څوک سړک خرابول دی یو خبر ته کوم ولې دغه کوریدور زموږ لپاره اسانتیا ده چې موږ یو مستقیمه لار پیدا کوو او موږ مستقیم موږ کولای شو چې د کابل څخه در واخانه پورې تقریبا زر کیلومتر لار ده بیا د واخان د بندر څخه د چین هر منطقې ته وړي کته شانګهای ته ځي کته بیجینګ ته ځي دا 200 څخه در 200 ډالر پورې پټشن کې د یو کانټینر قیمت دی زه خو حساب ورته کوم زه داسې نه کوم چې زه د یو ملک سره خراب اړیکه غواړم زه غواړم چې په دا منطقه کې د ټوله قزما منطقوي همکاران دي که منطقوي هم سایګان دي موږ تر دا اوسه پورې ګورم زموږ ترانزیت ته څونه تاوان رسیږي موږ تر دا اوسه پورې هغه بل ملي اصول موږ تر دا اوسه پورې پیشنهاد نه دي کړی حکومت ته چې د پلانکي دولت ترانزیت وربند کړي په دې خاطر چې موږ په دې پیژ موږ نه غواړو چې خپل د ملت ګټه ولې موږ ته نورې لارې همسته ولې نه غواړو چې د ملت خپل ګټه هغه څو خلک چې په دبل په ترانزیت ته د اوس د آسیا ایمانت څخه ترانزیت روان دي پاکستان ته شاید بل جوړ شي د ترانس پروژه د چاغم یو د ریل خپل چې د پاکستان سره مشته پر هغه باندې د خبرې روان دي یعنی دا غو پروژې ته افغانستان په ګټه پروژې جوړي د چین سره زموږ ارتباطات ډیر مهم دي موږ پر یو کانټینر باندې تقریبا 2000 ډالر اږي چې پر واردات کو یا شپږ نیم زر ډالر مصرفيږي په بعض وخت کې 10 زر مصرفيږي موږ غواړو چې قیمتونه راکم کو او دغه د افغانستان لار دا کچیر موږ د واخان سره مسلو زموږ د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لري د جناب اسمر صاحب وی خبر ته اشاره کوم چې په دې کې به خامخه پر بعض مملکتو په بدلېږي پر بعض بشلېږي د بعض په دې کې منافع د بعض په دې کې منافع ولزموږ مقصد دغه دی چې افغانستان یو ملک دی په په خوشکا پر تړلی هوا دی نشي کولای چې د نورو د وبوت استفاده کوي سبب د ایران سره کاندکترین سیاسي علاقه به زما سره دا چم کې بل توکین زبې څو اپشنونه ولرم کا اپشنونه ولرم زه نسم کولای چې خپل تجارت په ادامه ورکم دغه سموت ګور په نیگیټیو بلس کې د پلانټ مشینریز مو سموت د پلانټ مشینری دا اوس په کراچي کې ولاړه ده په 350 کانټینر کې چې بند ده آیا دا کم قانون غواړي په کم قانون کې د بیلمنی ترانزیت په قانون کې څه او کدا افغانستان پاکستان د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت کې څه ده دا هغه شان دي چې موږ ته د مشکل سره مخامخ موږ غواړو چې دغه اوس چې موږ حالت یا ټول یا خبر دي موږ غواړو چې خپل ځان د هغه مشکلات چې موږ ته نور مملکتونه پیښي مجبورې ځان ته وکړو مجبورې موږ بل اپشن ولرو بل لار ولرو دغه اوس په خوا وړه ټول د پاکستان څخه راتلله اوس ولر د کزاکستان څخه زیاده د وکاله تکاله د مخه پر دې باندې کار وسو تجاران سره ځای شو د کزاکستان څخه ټول وړه راوړي د لارو تخلاص اوس موږ ټول اوس موږ ټول فرکی مواد د شمال څخه کمنو د حیرتان بندر د لار څخه د حیرتان بندر د لار
څخه معنا نه مومن صاحب
خبره می پدې کده هر شی زموږ په دوستانو څخه یو خاص ځل راوت پر خوځنه په خبرت شین وعده کړی چې سړک جوړوم
نه آزادۍ راډوم د سراپور نه لري آزادۍ راډوم د سراپور نه لري چې چین اشمنه کړی
ګورب سلويش کیلومتر موږ دای سړک لرو چې هغه نه کې سبب لور دی چې هغه هم چې موږ ته وزارت فائدہ مې د انجنیرانو سره خبرې کړې دي وای دونه مشکل نه ده هغه ماشينري په افغانستان کې وجود لري چې هغه سړک په جوړ شي مشکلات دونه نشته او زه فکر کوم چې کلاس درځنی پر کېږي زه په خبره کوم د افغانستان د خلک نه دي نه چا ورته ویل دي ولله قسم به سخت به قسم تاسو ونه چې د هر مشکل سره یو فرصت جوړي یعنی افغانان داس خلک نه دي دغه وسم ګوري بانکونه ټول باندې انتقالات څنګه کیږي 8 میلیارډ واردات لري د شان څنګه راول کیږي مشکلات دي د یو پیچې په چې دغه مشکلات سره چې مبارزه ونه کې انکی ریس امکان لري شي بس مو تر زما ټول محترم مشران چې زما طرف په بحث کې دي
بله د مومن صاحب ټلیفون رابطه بیرته قطع شوله مارج صاحب تاسو ته راشو مارج صاحب سیاسي اړخ ته کوي راشو که چیرته دغه سیل چین سره اتمر صاحب د چین پنګونو ته اندیشنه لري لیکن په ورته وخت کې که مختلف هیوادونه پنګونه وکړي په افغانستان کې یو توازن نه ایجادوي
دوه خبرې مومن صاحب وکړلې یو دا ویلې چې منګ د څه کو ما زده څه کوم او دا څه کومه او داخله چې له بهر نه غږی یو یعنی دا یو انتقال نه وکړ چې همدا څو دي جناب ته څو کې دا وطن دې تازه ته وارسې راځه ته جوړې
خیر یو بل ته به څه نه وای و ما مارځه
نه یو د قد دا په ونه وکړ په مونږ کړه که څه وای چې بهر کې کېناستل هغه افغان د خو تا مشر کوشلاخ کیو که اوس افغانستان ته راغی، اوس افغان ته پرون په کشتار کې و، که هغه نه افغان نه و. هر څوک چې تاسو خبرې لاسې به ته راځي، خپل وطن مندې په خپل هغه مندې حق لري خبرې وکړي. که کوم چارواکی په زور یا پاره ډول چې راغلی کوم غلطي ته کوي، هغه ته نیوکه کوي، یا اسلام به ستا کوي یا به ورکېږي. دا یوه خبره. بله خبره د بدیل لارې مسله وه، چې بدیل لارې اوس بدیل لارې مخکې جوړې شوې وې. هغه وخت ترن افغانستان ته راغی، د اورګاډی له ترکمنستان سره او له شمالي ګاونډیو سره مستقیمن اړیکې جوړې سولې، اړیکې په ښه په ګوجه وې. چابهار ته کوشش وسه، ایران بهترین مارکیټ او بهترین دوستم کېدلی سي په تجارتي لحاظ باندې. که موږ پاکستان هم مشکلات ولرو، دا باید نه کوشي حتمن په پاکستان ته توجه ورکړو. په یو ډول نه یو ډول آب هوا تاسو وګورئ د نورو جوم لږه بهتره ده. له هند سره هم د چابهار موږ سره کې ښه توکي ولري، قیمت نه زیاتي، هغوی ته تکلیف د قیمت جوړېږي چې صادرات موږ ورته لیږو. ایران لپاره افغانستان ښه مارکیټ ده او د توکو د پاره راسو. بله خبره د چین د واخان، کله چې سفیر اولېږل سه په درېمه ورځ باندې خپله چارواکو خبرونه مو ته وګورئ، چارواکو اعلان وکړ چې په خبرو کې سفیر ژمنه وکړه چې زه د واخان یا برېښم په لاره جوړولو کې افغانستان سره کومک کوم. دا خبر ما په خپلو غوږو واورېده. کله چې غنی برادر په ایران کې و، د ایرانی چارواکو سره دا خبره وسوله چې په ایا د جوړولو د سړک دی واخان کې تاسو سره مرسته کوم، حتی د تاجکستان پورې د اورګاډي همکاري هم ایران غوښتله. یعنی دا خبره یادې سوي دي، مطرح سوي دي او په دې باندې پلانونه روان دي. صحیح ده چې د چین ته موږ ضرورت لرو، خدای دې راولي، روس دې هم خدای راولي، هر هېواد ته راځي، اقتصادي اړیکې جوړوي، توکې راوړي راواردوي، صادرېږي، هر څه چې کېږي دا د افغانستان په ګټه ده. راکړه واکړه د افغانستان په ګټه ده، تعامل په هېوادو سره د افغانستان په ګټه.
مننه مارش صاحب.
تجارتي سیاسي هر ډول اړیکې جوړېږي دا د افغانستان په ګټه ده. دا تنها دې ته نه کو، یو خبر اخیر وروستۍ خبره کوم. کله چې یاد دې مسایلو کېږي د طالب چارواکو نه څوک شاید هغه په مسؤلیت خبرې کوي، دې نه پوښتنه کوي تاسو ستراتیژي اقتصادي څه شی ده، پالیسي دې جوړه کړې که نه ده جوړه کړې، پالیسي واقعا لرې د ګاونډیانو د سیمې او د نړۍ په هکله، نه تنها په پالیسي سیاسي یادومه، اقتصادي څه پروګرام څه برنامه لرې.
مننه مارج صاحب. اتمر صاحب د خبرونې تقریبا یو څو دقیقې پاتې دي، یو لس دولس دقیقې، که دا بحث سر راغون کو په مجموع کې د تر اوسه پورې چې د بحث ته ګورو، غیر له هغو تشویشونو چې طبیعي خبره هم ده چې افغانان باید په مختلفو مواردو کې تشویشونه ولري، لیکن اگر شان سے عملاً دغه وس روان دی او په دې سیمه کې ورته د دې حالات او شاهدان یو، د افغانستان او د پاکستان روابط ستاسو په باره ستاسو په نظر په کوم لوري روان دی؟ که چیرته په خراب خوا روان وي، څنګه کېدای شي چې بهتر شي؟
مننه شمار صاحب، صرف غواړم چې دغه د واخان یو سرک باندې هغه باندې یو لنډ تبصره وکړم. زمونږ هدف دا نه دی چې مونږ د دغه سرک مخالف یو. دا سرک د دواړو هیوادونو دپاره ډېر حیاتي دی. دا ځکه حیاتي دی چې افغانستان د نورو د احتیاجونو نه خلاصوي، او دا زمونږ دپاره د شیرازۍ یو نښانی دی. زما تشویش دا و چې مونږ دغه اقتصادی غول، یا چې چین اغس یو اقتصادی غول دی، دومره خلاص لاس ور نه کو چې هغوی د زمون په طبیعي منابعو باندې چاپه وکړي، زمونږ په تجارت دې مه کوي، زمونږ په ترانزیت دې مه کوي. دا موږ ته په آینده کې مشکلات را پیدا کوي، لکه چې سریلانکا اغسې مشکل سره مواجه شو، لکه چې نایجیریا شو، لکه چې کانګو شو، لکه چې په افریقایي هیوادونو کې دغه د دې مثالونه ډېر زیات دي. او زه نه غواړم چې دلته دا خبرې وکړم.
البته چین په تاجکستان کې هم ډېر سرمایه ګذاري کړې ده او ورته اندېښنې ځینو څرګندې کړې دي. رابر سوال ته لطفا راشي.
سوال ته راځم. تاسو باید دغه زما خبره ریکارډ وساتئ. تا طالبان هیڅ کله دا قوس کې نیسم، هیڅ کله د پاکستان مخالف کیدای نشي او نه به وشي. زه دې نه ډارېږم چې دغه جنگونه، شفاهي جنگونه چې دوی لګیا دي، د چا خبره جنگ زرګري ده. زه دې نه ډارېږم چې دا یو بله لویه دسیسه د افغانانو دپاره نه وي. کاشکې زمونږ دغه طالب چارواکي دومره وطن پرسته او ملي ګرا شي چې دوی واقعا دوی د پاکستان د نظامیانو برخلاف او د پاکستان د هغه ناولي ستراتیژي برخلاف ودرېږي، ټول افغان ولس د دوی تر شا به ولاړي. او کنه دا بیا یو بل یو بل چل د مداری، او لکه چې مونږ د دې شاهدان ګوري، د نجیب حکومت د همدغه پاکستان د لابیګری له طریقه چې روسان سره وکړ ړنګ شو. د ننه د نجیب په نظام کې دوی کسان استخباراتو ګمارل، همدغسې د مجاهدین حکومت دوی د طالبانو په وسیله ړنګ کړ. او دغه مونږ ګورو چې نصیر الله بابر د پاکستان د کویټې نه وخوځېد، خپل کاروان سره او ترکمنستان ته لاړ. او همدغسې د طالبان د حکومت د نسکېدو
تشویشونه خو په ځای دي، تشویشونه په ځای دي. او د پاکستان په باره کې مخکې هم خبرې وکړې چې کله چې شوروي اتحاد دلته وو، پاکستان په نړۍ کې یو دریځ درلود. اوس چې شوروي اتحاد دلته نشته، هماغه جغرافیایي موقعیت هماغه دریځ نه ورکوي پاکستان ته چې غرب په پاکستان باندې اتکا وکړي. یعنی البته تغییرات هم راغلی په نړۍ کې، دې کوم شک نشته.
یقینا دا خو یو واضح خبره ده. او افغانستان د دغه تغییرات یو لوی سترنج ده. زما هدف دا ده زموږ سیاسیون د باید په دغه خبره باندې سر خلاص کړي. هیڅوک د دوی داسې نه دی چې څوک موږ افغانان که په داخل کې که په خارج کې، دا خبره چې څوک کوي چې خارجان تاسو قسم کې تاسو خپل هم شبر صاحب خارج کې هستی، تاسو کوم ورځ داسې شوی چې تاسو خپل وطن هېر کړی؟
نه ده خدا، اوس هم وطن د وطن داسې ځای کار کوو چې سروکار مو له وطن سره دی. طبیعي خبره ده،
ټول هم داسې دا معنا نه لري چې څوک اروپا کې د امریکا کې د هغه د وطن نه لاړ. که هغه سي خو د ټولو نه ډېر طالبان شل کاله په پاکستان کې وو، د هغه نه مخکې مجاهدین څوارلس کاله په پاکستان.
نه دا خبره سمه نه ده.
او دغه نور چې اوس په خارج کې دي، او دوی تخصصی مسلکی روشن فکر تعلیمی هسته کسان دی، دوی بیا دغه علاقه نلری.
مانه نه اتمرسد د خبرونه په ورستیو کې به د مومن صاحب نظر هم واخلم، بیا به معارض صاحب ته ورشم. مومن صاحب، کدا بحث راغون کو د په اقتصادي برخه کې بل تاسو پوښتنه وکم، سه د افغانستان اقتصادي وضعیت او د تجارت ستاسو په باور په کومه خوا روان ده؟ تاسو ته خوشبینه یاست؟
دوه درې شان چې موږ وایو ګوري، دا زه د معارض صاحب چې پر ما باندې انتقاد وکړي، یو خو به
انتقادونه پسې نه ګرځو، حوصله به کوو، حوصله به
یا حوصله کوم. زما د خبرې انتباه داسې و چې موږ چې دلته ناست شو، نور د جنگ څخه خفه شوي نه کېږو چې د بل ملک سره موږ بیا جنگ کو چې پلانکې ته جواب ورکړو. پلانکې ته موږ باید د یو تدبیر سره کار وکړو. همیشه موږ باید ټول کار په موږ تجاران په هر شي کې موږ ته تاوان رسېږي. موږ دغه اوس د سیاست ښکاري په نو ډالر موږ اوس په کراچۍ کې تاوان کوي. د افغانستان اوسنۍ اقتصادي وضعیت څو چاند لري؟ امنیت ده، کرپشن نشته، د کوکنارو کرکیله نشته، خلک دادي هر ورځ د فارون تقریبا زموږ او تاک تجارت د انتخابي د کارکونکو د تجارانو د جملې څخه فارون موږ دفتر تقریبا یو امریکایی، یو چینایی، یو ویتنامي چې دروسرو ګډ شرکت ترلودي راغلی و، او دلته یې غوښتل چې د سولر په فابریکا کې یو ډېره غټه عظیمه فابریکا جوړه کړي. آیا دا تاوان دي چې په افغانستان کې جوړه شي دا فابریکا؟ موږ خو داسې وایو د سریلانکا خبره، جناب اتمر، سریلانکا یو سودي نظام درلودي. افغانستان هېڅ کله د موږ چې اوس ګورو د سود سره کمې د چا سره معامله نه ده کړې. د سود د سودي نظام معامله نه ده کړې د چا سره چې ټوله شان ور تسلیم کړه او دونه ګټه راکړه یا دونه به زه ګټه تاثر کړم. افغانستان د یو ملي د یو مشارکت له مخې څخه یا افغانان پکې شریک د سمیتو د جبل سراج په فابریکه کې یو قطري شرکت یو افغاني شرکت سره شریکان دي سره مګزري کړل. د سر په فابریکه کې هم تقریبا څلور تن تقریبا جرلس کا افغانان سره شریکات دي د افغان لوس په نامه باندې پاغ سره شریکان دي خپل کار پر مخ بیایي. یعنی داسې نه دی چې دلته بنو داسې نه چې ما خو دغه د کشمیری د تیلو د پرون چې جناد محترم جمله صاحب وره هغه ابتتاکه یې د تیلو وسه د دې په قرارداد کې دومره سخت قرارداد ته ویلي چې د افغانستان په تاریخ کې به دا سخت قرارداد نه وسي. افغانستان داسې نه دی چې خدای نخواسته که زه ټولو دوستانو ته احترام لرم مارج صاحب ته اتمر صاحب ته ټولو دوستانو ته چې دی په دې کې موږ ته نیک نظره کې خو زموږ بیا یو څه دا تلر چې موږ ګیله کړو چې موږ خو تاسو مرافي لته موږ سره همکاري وکړي موږ سره آنلاین همکاري وکړي بل وکړي موږ ته نظریات کوي چې تاسو نیکو نظریات څخه موږ مستفید شو. موږ د افغانستان خلک زب د شل کاله نه په افغانستان کې وو دا تلويش کاله د دې خلکو د کولیز فکر کوم د افغاني صوبا تاسو ویني مساجرات کې د پام ور بدلون راغلی دی. دوه کاله تر مخه د افغانستان صادرات 200 میلیون ډالر و تاسو کال یو شته دغه 2 بلین ډالر دی 2 میلیارډ ډالر دی. هوایی کوریډور فعال دی د ټول دنیا سره د ټول دنیا سره تقریبا جلغوزی دی. ولی ضرورت هم دا دی چې د هر ملک سره د ټول ملکو سره د افغانستان اقتصادي سیاست اوس دغه کړی چې د ټول ملکو سره اقتصادي اړیکې افغانستان ته په موقع
مننه مومن صاحب
بل اقتصادي اړیکې په احترام باندې غواړو.
مننه. په روسیو کې به د مارچ صاحب نظر واخلم. مارچ صاحب که ستاسو نظر واخلم چې حالات ستاسو په باور په کومه خوا روان دي که په خرابه خوا روان دي لکه څرنګه چې موتروسه په بحث کې را سره برخه واخسته د بهتري له خاطر سره وړاندیز لري.
مننه. ګور یو خبره زه وکړم د څه تفاهم مې سره نشي داس مطلب د موږ خبرو دانه چې پاکستان مطلق کم دروازې او ثروت رندره کوي د موږ هدف دا ده چې پالیسی اقتصادي پالیسی سیاسي پرېده اقتصادي پالیسی تاسو جوړه کړئ چې دغه ګټې خپلې ګټې پکې تامین دا چې هر واره تاجران چیغه وایي چې د منګه ما واد او توکي ګندا کړل خراب کړل کانټینر بند سولو دا دا سولاغه او دغه لارې روانې دي له مرکزی آسیا او جنوبي آسیا نه مرکزی آسیا ته ځي. دا خو بیا طرفه سره کنه ته یو قرارداد او پالیسی پروګرام د سره جوړ کړي ته تاوان ونه کې کته بیا تاوان هم کې او بیا روانه چې نه ولا ما د ما دوست اسلامي واده او نږدې دا دا داخو دا نمال کی دن بزکر بیانو که بیا چیر نسی کوای دارو رازه تحدید سیاست نکار واخلا با دین اللہ ارتلاس خلا پاکستان تا تیتیاجی گی راجر سرای چرا سرو دا زد تاوانی کن خواگم تاوان بیا کن کلک با دین اللہ ارتلاس سرد نو داگه مسئله دا پارا بسرای دیر پام و توجو دیر دی مسئله تاو که دی اغم مسئله تا دی اقتصابی چارو تیم نور دادا سی منگ خیل آر تا نیو روان ځکه موږ لا تر اوسه پورې دقیق یو کابینت مسؤولې نه لرو. د موږ وزیر د مالیه وزیر تجارت دا غیر مسؤول کسان دي چوکیداران دي ځکه دوی سرپرست نه شي کولای مطابق قانون د کار څخه د مامورین چې نړیوال قراردادونه
لاسلیک کړي. پیشنهاد دا ده چې کابینه باید سمه شي متخصصه شي. دا یو بل پیشنهاد څه دی؟
قانون باید جوړ کړي. اساسي قانون ټول دنیا مسلمانانه ته شرعي قانون سره کوي. اگر تا ته وو چین ناراضی تا سر په قران باندې خبره نه کوي ته وصول جو قانون جو کچې غب قانون په بنړا کې ته نړیوال سوداګری تجارتی او نور تړون لاسلیک کې دا کا ثانه ده کړه. بل خبره اصلي هم دغه د مسلکی کسانو ده. دوی د چې د مسلکی کسانو وي دا درته وایي چې وای هغه خو مفسدین دي واو راغله او مفسدین او غاصبین ملت متنفر سوې ته نالت کړی دي موږ هم نالت وو هغه مره کغه راولي خو به ته څه غره تیار وو اگر چوک نہ منی دتا پاس دے تلی سم کا ساندی تو باہر کے پدن نہ ٹول دی رہو دس ہونے کی چراز دی تے اسرور تے جوڑ کے قاعده اور تے جوڑ
ماں نہ مارش صاحب بس وقت ماں نہ نور وقت اجازت نہ رکھے مارش صاحب ماں نہ چھ بس کہ مبر خر سر وقت اتمر صاحب لتا سو ہم منن دو یم مومن صاحب لتا سو سخ ہم زحمت چھ بر ل اوریدن کو اجازت اخلم مولا تا سو
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے نما جسم ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے